یکتا و مهربان می سپارم. خداوند نگهدارتان باد.
السلام علیکم ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې زه سفی الله ستان اگزام تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري قادر جلالوف تخنیکی چارې مخته وړي اوري چې له هلمند کابل ته د سولې د ولسی حرکت رسیدلې ډله په کابل کې لمیشت یو شمیر مهمو سفارتونو او نړیوالو ادارو غواړي چې په افغان ولس کې د دوی په خبره د تفرقه چونی او لاسوهنی ډډه وکړي. دا مو د سر راپور دی. نور مهم مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ملالې بشیر اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د غزنی ولایت سیمیز چارواکي وایي د دغه ولایت په اندړو ولسوالۍ کې طالبانو هغه سرتیری بیرته خوشي کړي چې د اختر په درېیمه ورځ یې نیولی وو. د سعودي عربستان د ملي امنیت سلاکار وایي په افغانستان کې د ناروا جګړې او وینو تویدو د مخنیوي په خاطر د افغان حکومت هڅې د ټول اسلامي امت د ښېګڼې لپاره نه هېرېدونکې قرباني ده. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې چې امریکا به د فضايي تحقیقاتو په برخه کې له چین او روسیې څخه مخکې وساتي. بشپړه خبرونه. د غزنی ولایت سیمیز چارواکي وایي د دغه ولایت په اندړو ولسوالۍ کې طالبانو هغه سرتیری بیرته خوشي کړی چې د اختر په درېیمه ورځ یې نیولی وو. د غزنی والي محمد عارف نوري نن سه شنبې ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان تېره ورځ ناوخته د قومي مشرانو په منځګړیتوب را خوشي سول. ښاغلي نوري زیاته کړه
هغه شپږم سرتیری چې د اختر د درېیمې ورځې په
د غزنی توالی ویان محمد عارف نوری ژغمو واورید. شاغلی نوری وایی وسلوالو طالبانو له دغه سرتیرو څخه نه میله وسلې او یو هموی ټانک هم ګرځولی دي. د اختر په درېیمه ورځ وسلوالو طالبانو د اندړو ولسوالۍ له سلطان باغ سیمې څخه د اوربند له مراسمو د ملي اردو شپږ سرتیری له وسلو سره یو ځای له ځانه سره بیولی وو. د سعودي عربستان د ملي امنیت سلاکار وایي په افغانستان کې د ناروا جګړې او وینو تویدو د مخنیوي په خاطر د افغان حکومت هڅې د ټول اسلامي امت د ښېګڼې لپاره نه هېرېدونکې قرباني ده. محمد صالح الغفیلی د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر سره د سې شنبې په ورځ په تلیفوني خبرو کې د سعودي عربستان د سیاسي مشرتابه په استازیتوب د افغان حکومت د اوربند له اعلان ملاتړ وکړ او ډاډ یې ورکړ چې حکومت به یې د سولې له پروسې څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. دواړو لوریو د افغانستان، سعودي عربستان، امریکا او متحده عربي اماراتو د ملي امنیت د سلاکارانو پر کچه د سولې او همکاریو په هدف د څلور اړخیز میکانیزم د پریکړو د تطبیق او د همکاریو د پرمختګ په اړه خبرې وکړي. دوی ټینګار وکړ چې جوړ سوی څلور اړخیز میکانیزم د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات لپاره مهم دی. ټاکل سوی چې سبا چهارشنبې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د اوبه د تلپاتې پرمختګ لپاره کانفرانس جوړ سي. په دغه یو ورځنی کانفرانس کې چې د تاجکستان لخوا د ملګرو ملتونو په همکارۍ جوړیږي، د تاجکستان، پاکستان او ترکمنستان د مشرانو ترڅنګ د یو شمیر نور هیوادونو چارواکي هم ګډون کوي. دغه کانفرانس کې د افغانستان حکومت په استازیتوب اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د کابینې یو شمیر غړي ګډون کوي. عبدالله عبدالله به د دغه کانفرانس په څنډه کې د بیلابیلو هیوادونو له یو شمیر مشرانو سره هم وګوري او ویل کیږي چې د اقتصاد، ترانزیت او ترانسپورت او مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې به له کوربه هیواد سره یو شمیر تړونونه هم لاسلیک کړي. د ازبکستان حکومت وایي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو کوربتوب ته چمتووالی لري. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور سو ویلي دا تیاری د دې هیواد د هغې ژمنې یوه برخه ده چې په مارچ میاشت کې د تاشکند په کانفرانس کې کړې وه. بیان زیاتوي ازبکستان د تاشکند له اعلامیې سره سم له بېلابېلو اړخونو او په دې ډله کې د طالبانو له جګپوړو استازو سره تماسونه نیولي دي او له هغو سره یې د خبرو د پیل او په افغانستان کې د دوامدار سولې او ثبات ته ټینګښت او اقتصادي پرمختګ په اړه خبرې کړې دي. په بیان کې نه د واضح سوي چې دا تماسونه څه وخت او له کومو طالب مشرانو سره نیول سوي دي. په بیان کې د روژې د پای او اختر په ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اوربند او همداراز د دې اوربند د مودې د غځولو په اړه د ولسمشر غني د اعلان ستاینه سوي ده. د پناه غوښتونکو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یو ان ایچ سی آر وایي په 2018 کال کې شاوخوا 9.8 میلیونه کسان له جګړې، تاوتریخوالي او ځپنې له کبله بې ځایه سوي دي. دا شمیر په تیرو 15 کلونو کې لومړی ځل دومره لوړ سوی دی. د یو ان ایچ سی آر د کلنی راپور له مخې په 2018 کال کې د 2018 کال په پرتله د پناه غوښتونکو او د داخلي بې ځایه سویو شمیر 4.6% زیات سو. دغه راپور وایي له ټولو پناه غوښتونکو څخه 70% یې د 15 هیوادونو سوریې، افغانستان، جنوبي سودان، میانمار یا برما او سومالیا اوسیدونکي دي. د دغې ادارې د کمیشنر فلیپو ګراندي په وینا د پناه غوښتونکو بحران کمیدای سي چې که په نړۍ کې یو شمیر جګړې او کړکېچونه حل سي، خو په دغو هیوادونو کې تر اوسه د پام وړ سولهییز بهیر نه لیدل کېږي. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې چې امریکا به د فضایي تحقیقاتو په برخه کې له چین او روسیې څخه مخکې وساتي. په داسې حال کې چې چین او ځینو نورو هیوادونو د سپوږمۍ، مریخ او نورو سیارو په اړه په تحقیقاتو کې ښه پرمختګ کړی، ټرمپ وویل چې متحده ایالات به په فضا کې تل مخکښ وي. ښاغلی ټرمپ دا څرګندونې پرون په سپینه ماڼۍ کې په داسې حال کې وکړې چې مرستیال ولسمشر مایک پینس او د ملي فضایي شورا د مشورتي ادارې غړي ورسره وو. دا شورا تیر کال د ولسمشر ټرمپ لخوا جوړه سوې وه. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په راپور کې اورئ چې له هلمند د کابل ته د سولې د ولسی حرکت لسګونه غړي کابل ته رسیدلی دي. په کابل کې دي دوی نږدې 200 کیلومتره لاره پله مزل ووه او اوس وایي چې په کابل کې به د سولې غږ پورته کړي. د دوی ځینې مهمې غوښتنې دا دي:
نور دې په افغان ولس کې تفرقې نه اچي، همدا چې نور دې افغان قومونه نه سره ویشي. دغه زموږ غوښتنې دي. دا غوښتنې به موږ په جدیت سره او په قاطعیت سره وړاندې کوو او مخته به ځو تر څو چې په دوی ومنو.
دوی اوس وخت د ځینو بهرنیو هیوادونو د سفارتونو مخ ته خیمې لګوي. په یو بل راپور کې هم اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي طالبان باید د خبرو واک چاته ور نه کړي. دوی په داسې حال کې دا خبره وکړل چې طالبانو پاکستان ته ویلي له افغان حکومت سره نه بلکې له امریکا سره خبرې کوي. خو د دوی دغه وروستی دریځ څنګه دی؟
د دې وروستي اعلان د طالبانو د واضح خی چې دوی په یا دغه څو حرکتونه چې دوی وکړل، ځکه یو وخت هم طالبان دي، نو دا ښایي چې طالبانو صفوف کې یو انحطاف راغلی.
نور مهمه طالب هم لرو. د پروګرام په دویمه برخه کې به دوه اونیزې خبرونې تاسو ته خبرې کړو. له هلمند کابل ته د سولې د ولسی حرکت رسیدلې ډله په کابل کې لمیشت یو شمیر مهم سفارتونو او نړیوالو ادارو غواړي چې په افغان ولس کې د تفرقې اچونی او له لاسوهنې ډډه وکړي. د دغې ډلې ویان بسم الله دوست د سې شمې په ورځ ازادي راډیو ته ویل دوی به غوښتنه په جدي توګه مطرح او تعقیب کړي او هم به د سولې په اړه خپل دغه طرحه له دوی سره شریکه کړي. او خو د مشرانو جرګې اداري پلاوی او مدني فعالان له دغه اقدام هرکلی کوي او وایي د سولې په اړه د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې دریز روښانه دی او دوی باید خپل پیغام طالبانو ته یوسي. بهرنیو هیوادونو د سولې د ولسی حرکت د غړیو د دغه ادعا په اړه چې ګواکې دوی تفرقه کوي څه نه دی ویلي. په دې اړه به پام وکړو د رحمت الله افغان راپور ته.
له هلمند کابل ته د سولې د ولسی حرکت رسیدلې ډله وای په پلان کې لري چې روان اونۍ په کابل کې د امریکا، پاکستان، ایران، انګلستان او روسیې سفارتونو او د ملګرو ملتونو ادارې مخې ته د پرلت خیمې ووهي. د دغه ډلې ویان بسم الله دوست د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی به له دغو سفارتخانو او ادارو غواړي چې د افغانانو په چارو کې له لاسوهنو ډډه وکړي.
نور دې په افغان ولس کې تفرقې نه اچي، همدا چې نور دې افغان قومونه نه سره ویشي، همدا چې نور دې د پښتنو هزاره خبرې نه کوي، همدا چې نور دې زموږ په منځ کې دغه د پښتو درې پروژې نه پلي کوي. دغه زموږ غوښتنې دي، دغه غوښتنې به موږ په جدیت سره او په قاطعیت سره وړاندې کوو او مخته به ځو تر څو چې په دې ومنو.
د سولې لپاره د ولسي حرکت غړي 38 ورځې وړاندې له هلمند پلی روان شوي وو او له زابل، کندهار، غزنی او میدان وردګو ولایتونو څخه له تېرېدو وروسته تېره ورځ کابل ته را ورسېدل. د دغه ولسي حرکت غړي شاوخوا 200 تنو ته رسیږي. دوی وایي ټاکل سوی له ولایتونو یو شمېر روان کسان هم له دوی سره ملګري سي او وروسته به د سولې او یو شمېر نورو مسایلو په اړه خپلې مدني غوښتنې او منډو ترلو ته دوام ورکړي. د سولې لپاره دغه هڅې داسې مهال کېږي چې د اختر په ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ درې ورځنی اوربند وسو چې یو شمېر طالبان د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو ته راغلل چې دغه اقدام د عامو افغانانو له تود هرکلي سره مخ سو. بل خو د افغان ژغورنې غورځنګ غړی او د سولې فعال اصرار کریمزای له دغه اقدام هرکلی کوي او وایي د سولې په اړه د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې دریځ روښانه ده او دوی باید خپل پیغام طالبانو ته یوسي.
ملت ټول غواړي دولت د سولې نیت لري، جدي ګامونه پورته کړه او طالب په وړاندې بیا هم ډېر بې فنایي کوي او نه غواړي په دې پروسه کې برخه واخلي. نو زما په نظر باندې ټول تمرکز په دې باندې پکار چې طالبان نه باید وختنه وکړي چې خپل دریز د ملت په وړاندې باید نور روښانه کړي.
د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالمی زیدیار وای خود جوش ولسی حرکتونه له سولې سره مرسته کولای سي. ښاغلی زیدیار چې د جرګې په عمومي غونډه کې خبرې کولې سپارښتنه وکړه چې دغه حرکت باید د سولې پیغام وسلوالو طالبانو ته هم یوسي او دوی دې ته وهڅوي چې له افغان حکومت سره اوربند او سوله وکړي.
رحمت الله افغان پر راپور کې مو اوریدل چې د هلمند د سولې د ولسی حرکت غړي په کابل کې دی او وایي چې د ځینو سفارتونو مخې ته به کینی او د سولې غږ به پورته کړي. له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د اعلان شوي اوربند سره د دې احتمال زیات شوی چې د امریکا متحده ایالات په دغو خبرو کې ورګډ شي. دا هغه څه دي چې وسلوالو طالبانو پرې په کراتو ټینګار کړی، خو واشنگتن ویلي د افغانستان د حکومت په مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ کوي. دا چې د وسلوالو طالبانو او د امریکا ترمنځ مخامخ خبرو ته اوس څومره زمینه برابره ده، رویټرز خبري اژانس په دې اړه یو تحلیلي مطلب خپور کړی چې مهمې برخې اوس له نوریاس نوري اورو.
د سولې د خبرو د هڅولو په هدف د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا اعلان شوی اوربند او خارونو ته د وسلوالو طالبانو له داخلي دو سره د دې امکان زیات شوی چې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ مخامخ خبري وشي. وسلوال طالبان چې واکمنی په 2001 کال کې امریکایي ځواکونو لنګ کړ په دې ټینګار کوي چې د افغانستان له حکومت سره چې دوی ګډاګي بولي د سولې هر ډول خبري به ورسته له هغه وکړي چې له دې هواده امریکایي ځواکونه ووزي. یو شمېر کارپوهان او لویدیز ډیپلوماټان وای له وسلوالو طالبانو سره د ولسمشر غنی له قید او شرط پرته د سولې د خبرو وړاندیز امریکایي چارواکو ته یو داسې فضا رامنځته کړي چې له طالبانو سره له پټو لارو خبرې پیل کړي، که څه هم د سولې د خبرو په اړه د واشنگتن پالیسي پر دې متمرکزه ده چې دغه پروسه باید د افغانستان د حکومت په مشرۍ او ملکیت مخته یوړل شي. د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې یو مشر توماس روتیګ وای افغان ولسمشر غنی خپل کار کړی او اوس امریکا ته پکار ده چې له خپل لوري محدودیتونه لري کړي، که څه هم هغه به د امریکا له هغې پالیسۍ څخه لاس اخیستل وي چې وایي په دې هیواد کې د 10 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د خبرو مشري باید په خپله افغانان وکړي. د رویټرز په لیکنه داسې ښکاري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په دې څرګندونو سره چې د ولسمشر غنی لخوا د لس ورځني اوربند غزیدو یې تود هرکلی وکړ، دې ته تیار وي چې د امریکا د پالیسۍ لوری بدل کړي. پومپیو وویل هغه څه چې افغان ولسمشر خپلو خلکو ته په څرګندونو کې پرې ټینګار وکړ چې د سولې د خبرو لپاره به دې ته اړتیا وي چې په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو او لوبغاړو د رول په اړه بحثونه هم شامل وي. متحده ایالات هم تیار دی چې د دغه بهیر ملاتړ وکړي، اسانتیاوې ورته برابرې کړي او هم په خپله په خبرو اترو کې ګډون وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي ریچارډ اولسون دغه څرګندونې ډېرې مهمې وبللې او ویل چې هغه د دې نښه ده چې متحده ایالات بالاخره دې ته تیار شوی چې پر هغې مسلې چې د وسلوالو طالبانو لپاره ډېره مهمه او هغه له دې هېواده د نړیوالو ځواکونو وتل دي خبرې وکړي. د اوربند له نافذېدو مخکې یو امریکایي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي و چې ډېر موضوعات شته چې هغه په لنډ مهال کې د طالبانو او واشنگتن ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلېدو په لار کې خندي. دغه چارواکي وویل چې تر اوسه دا نه ده معلومه چې د طالبانو له لوري څوک د خبرو صلاحیت لري. د هغه په وینا په دې برخه کې کافي استخباراتي او نور معلومات نشته. د دغه امریکایي چارواکي په وینا بله مسله دا ده چې له توندلارو طالبانو سره چې نه غواړي د خبرو د میز تر شا کښېني هغوی سره به څه کېږي. وسلوال طالبانو د اختر په مناسبت د درې ورځنی اور بند د پاتې رسیدو په اړه په خبره کړي خبر پانه کې ویلي چې دوی یو موټی دی او له امریکایي اشغالګر لوري غواړي چې د روانې لانجې د هواري لپاره له اسلامي امارات سره مخامخ خبرو ته انکېني. د رویټرز په لیکنه یو لوړ پوړي ډیپلومات چې د اور بند لپاره له ترسره شو خبرو خبر دی او نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو چانس نیم په نیمه دی، دا ځکه چې طالبان افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر سر غواړي له امریکا سره مخامخ خبرې وکړي ترڅو له دې هېواده د دغه ځواکونو د وتلو امتیاز حکومت ته ورنکړل شي.
ازادي رادیو ته غواګیاست مننه چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته غواګ نیولې ده. دولس پنګې منځنۍ څپه او اف ام سلاشر 15 زموږ د اوریدو ادرسونه دي. لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل سبا ته په دوشنبه کې د تاجکستان په پلازمینه کې اوبه د دوامدار پرمختګ لپاره په نوم یو کانفرنس جوړ شي. په دغه کانفرنس کې د افغانستان اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله برخه اخلي. دا چې په دغه کانفرنس کې کومې موضوعګانو باندې خبرې کیږي او په کوم شکل باندې د اوبو په تړاو موضوعګانې یادیږي، همدا شیبه اجمل تورمان د ازادي راډیو خبریال په دوشنبه کې د لمک سره به خبري وکړي. تورمان صاحب ستړي مشه، په خیر اغلی پروګرام ته. په دغه کانفرنس کې د افغانستان په تړاو د اوبو په برخه کې څه څه یادیږي؟
بله سنجه صاحب، تاسو د ازادي راډیو رجن سره سلام ته وړاندې کول سره لکه څنګه چې تاسو وویل سبب دوشنبه اوبه د دوامدار پرمختګ لپاره د یو کانفرنس کوربه وي چې د تاجکستان د دولت لخوا د ملګرو ملتونو په همکارۍ باندې دغه کانفرنس جوړیږي. په دغه کانفرنس کې به د اوبو په برخه کې د همکاریو او هیوادونو د دوامدار پرمختګ لپاره په دې باندې خبرې کیږي. ځکه چې په دغه کانفرنس کې د پاکستان ولسمشر د ترکمنستان ولسمشر او دغه شان د خپل تاجکستان ولسمشر ګډون وکړي. د دې ترڅنګ چې دوی په ګډون کې د ولس هیوادو نور چارواکي هم ګډون وکړي. د افغانستان په دغه کانفرنس کې د افغانستان ځای ډاکټر عبدالله عبدالله ګډون وکړي. د دې څنګه د کابینې غړي لکه د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایس احمد برماک، د مخابرات وزیر، دوی به هم ګډون وکړي. یو د کانفرنس د ویو ورځې لپاره دی چې د اړوند موضوع تر څنګ به د دغه کانفرنس په څنډه کې د اجرایه رئیس د یو شمېر چارواکو سره لیدنې کتنې ولري او ټاکل شوی ده چې یو شمېر تړونونه هم لاسلیک شي. دغه تړونونه به د ترانزیت ترانسپورت په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې او دغه شان د مخدره موادو پر وړاندې مبارزې په برخه کې تړونونه وي. په تر اوسه دغه تړونونه په ډېر جزئیات نه دي ښکاره شوي. بلستانه
ډېر زیاته مننه کوم اجمل تورمانو د ازادي راډیو خبریال. په دوشنبه د ترکستان پلازمینه کې وو، له موږ سره خبرې وکړلې. سبا ته بلته دی اوبه د دوامدار پرمختګ لپاره په نوم یو کانفرنس جوړ سي. له افغانستان هم اجرایه رئیس او ګڼ نور چارواکي برخه اخلي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولې ده. اوس هم راځي یو بل راپور ته. د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون وایي د اوربند له ختمېدو وروسته په ښارونو کې یو شمېر طالبانو پاتې کېدل په ډاګه کوي چې دغه ډله ویشلې ده. دغه کمیسیون غړي خالد پښتون د سې شمې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د اختر په درې ورځو کې اوربند د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د باور پیدا کولو لپاره ښه زمینه وه او یو شمېر طالبانو نه غوښتل نوره جګړه وکړي. رحمت الله افغان په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
په داسې حال کې چې د اوربان له ختمېدو وروسته په یو شمېر ولایتونو کې له خلکو او افغان ځواکونو سره د طالبانو ملاقاتونه لا هم روان دي. د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون وایي داسې معلومیږي چې په دغه ډله کې درز راغلی. د دغه کمیسیون غړي خالد پښتون د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ځینې کورني طالبان چې د هلمندي طالبانو په نوم یادیږي یو شمېر نورې بیا په پاکستان کې اوسېږي، د پاکستان او د طالبانو تر رهبرۍ لاندې جګړې ته دوام ورکوي.
ها کسان چې په پاکستان کې ژوند کوي هغوی چون اوامر او قومنده د پاکستان د طرف اخی هغه صلح نکي د آتش بس تاخير کې بیرته لاړ خپل مورچوته او خپل جنگ ته دمو کی هر کسان چې په داخل کې ژوند کوي فامیلونه د لیږي کورنۍ د لیږي دوی هغه ته هلمندي طالبان وای هغه اصلا نه غواړي نور جنگ وکي
دا سرګندونه داسې محل مطرح کیږي چې د اختر په درې ورځو کې د اوربان له ختمې دوه وروسته داسې راپورونه خپاره سول چې په یو شمیر ولایتونو کې طالبانو اوربان ته دوام ورکړی او یو شمیر یې هم بیرته نه دستانه سوي د پکتیکا د ولایتي شورا رئیس بختیار ګل احمد د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د اوربان له ختمې دوه وروسته هم یو شمیر طالبانو خلکو او د افغان پوځ له مسؤلینو سره لید کاته لري
تیر ورځ د اورګون په ساحه کې د پیر کوتي د طالبانو سره د خلکو د نظامی قواو یو څه ناست شوی و
له 2500 طالبانو چې کابل ښار ته داخل شوی نیمایي بیر تخپل لیکو ته نه دتللی او سلوي ژوند یې غوړه کړی هڅه مو وکړه چې دغه راپورونو په اړه د وسلوالو طالبانو نظر هم را واخلو خو بریالي انسو افغان حکومت د روژې له 8مې د اختر تر 15مې اوربند اعلان وکړ چې ورپسې وسلوالو طالبانو هم د اختر په درې ورځو کې اوربند وکړ افغان کارپوهان وایي اوربند طالبانو پر روان او ذهنیت مثبت تاثیر کړی او یو شمېر یې دې پایلې ته رسېدلی چې جګړه نه کوي او د سولې په فضا کې ژوند تېروي
مننه چې ازادي راډیو اوري
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولې ده د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبريږي اوس هم راځو یو راپور ته چې د ملګرو ملتونو د کډوالو یا یونیسیار ادارې خبر کړی دی د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي چې د پنړی کې د جګړو او شخړو لامل د بې ځای شویو کسانو شمیر زیات شوی دی دوی وایي چې اوس وخت نږدې او یا میلیونه کسان په ټوله نړۍ کې بې ځای شوی دي نوریاس نوری په دې اړه یو راپور لري
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره یو ان ایچ سی آر وایي چې په نړۍ کې د جګړو شخړو او فشارونو له امله د بې ځایه شوو کسانو او کډوالو شمیر په بې سارې توګه 8.5 میلیون وګړو ته رسیدلی دی په هغه راپور کې چې دغه ادارې خپور کړی ویل شوي چې په 2018 میلادي کال کې 14.2 میلیونه وګړي له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې ویلي چې له دغو نویو شمېرو ښکاري چې په نړۍ کې له هرو 110 کسانو یو یې بې ځایه شوی یا کډوال دی د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر فیلیپو ګراندی چې دغه راپور لخبرې دوه مخکې د سیشن بي پورس په جنیوا کې خبر اعلان ته څرګندونې کولې وویل چې موږ له یو سخت حالت سره مخامخ یو په نړۍ کې د جبري بې ځایه شوو کسانو د ستونزو د هواري لپاره یوې نوې او هر اړخیزې تګلارې ته پکار ده او هیوادونه او ټولنې په یوازې سر هغه نشي حل کولی د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر زیاته کړه چې که په دغه هیوادونو کې چې ډیر کډوال لري په یو یا څو کې شخړې هواري شي ښایي د کډوالو شمېر چې هر کال په زیاتېدو دی مخ په کمېدو شي ګراندي د هغو ستونزو د هواري لپاره چې ډیر خلک له خپلو هیوادونو تېښتې ته اړ باسي سیاسي اراده ډیره مهمه وبلله د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرې د راپور له مخې په نړۍ کې د ټولو کډوالو په سلو کې اویا په 5 هیوادونو پورې تړلې دي تر ټولو زیات سوریایان له خپلو سیمو په کور دننه بې ځایه شوي یا بهر ته کډوال شوي د سوریې د وکلنې کورنۍ جګړې له امله د تیر کال تر پایه بهر ته د هیواد د کډوال شو شمېر 6.3 میلیون وګړو ته رسیږي چې دا په نړۍ کې د کډوالو یوه درېیمه برخه جوړوي نور 6.2 میلیون سوریایان هم په کور دننه له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي ورپسې افغانستان دی د 2018 میلادي کال تر پایه د بې ځایه شو افغانانو شمېر په سلو کې 15 زیات شوی او شمېر 2.6 میلیون وګړو ته رسیږي جنوبی سودان میانمار او سومالیا نور درې هیوادونه دي چې ډیر وګړي په کور دننه بې ځایه شوي یا بهر ته کډوال شوي دي په نړۍ کې د ټولو بې ځایه شو او کډوال شو 8.5 میلیون وګړو له نیمایي زیاتې ماشومان دي 40 میلیون وګړي په خپلو هیوادونو کې دننه له خپلو سیمو نورو سیمو ته بې ځایه شوي او 15.4 میلیون وګړي هم له هیواده بهر ګاونډیو او نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي 3.1 میلیون وګړي هم پناه غوښتونکي ښودل شوي دي د کډوالو د عالی کمشنرۍ د احصایې له مخې په تیر 2018 میلادي کال کې شاوخوا 15 میلیون وګړي چې زیاتره یې په کور دننه بې ځایه شوي وو بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي دي د ملګرو ملتونو د کډوالو عادل کمشنر وویل هغه انګیرنه چې په ډیرو هیوادونو کې عامه ده چې ګواکې د کډوالو ستونزه په شتمنو هیوادونو پورې تړلې دا خبره درسته نه ده. فلیپو ګراندی زیاته کړه په نړۍ کې د 8.5 میلیون بې ځایه شو او کډوالو په سلو کې 8.5 په هغو هیوادونو کې اوسي چې بې وزلي یا ډیر شتمن نه دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته غوښتل چې د راډیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپاوې فم 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم راځو د سولې په اړه باندې یو تفصیلي راپور ته. دغه راپور عنوان دی: آیا سوله ممکنه ده؟ په دې اړه د افغانستان د سیاسي حالاتو څارونکي او ډیپلوماتان زیاد او نقیض نظرونه لري. یو شمېر یې باور دي چې سوله ممکنه ده او ځینې نور بیا وایي چې وروستیو شخړو لانجو ته په کتو سوله ډیره ممکنه نه ښکاري. فرشتې جلالزی په دې اړه یو تفصیلي راپور جوړ کړی.
د کوچنی اختر په درې ورځو کې د افغانستان له ډیرو ولایتونو د عسکرو او پولیسو عکسونه خپاره سو چې د طالبانو تر څنګ ولاړ دي، وسلې په ګلانو بدل کړي او د اختر په خوشحالۍ کې یو بل ته ورغاړي وزي. له فرات تر هلمند او خوست د خلکو په منځ کې د طالبانو عسکرو او پولیسو د عکسونو او ویډیوګانو لیدو داسې احساسې ده چې له دواړو خواوو هغه کسان چې په جبهه کې جنګیږي له جګړې ستړي سوي دي. دا واستوالو طالبانو د ولسی خلکو شور او هرکلی چې پر روانه جګړه کې هر خوشحالي تباسوي داسې شوډل چې خلک هم د سولې لپاره د خپل عزیزانو پروینه چې د افغانستان په جګړه کې وبهیده سترګې پټوي او غواړي چې د جګړې له ختم سره مرسته وکړي. د دوشنبه او سه‌شنبه په ورځ د زابل د یو شمېر ولسوالۍ سرګونه اوسیدونکو چې د افغانستان بیرغونه او د سولې شعارونه یې لیږدول راوتلی وو او د اوربند د تمدید غوښتنه یې کوله. د هلمند د سولې کاروان کابل ته ورسید. په خوست کې هم یو شمېر خلک راپورته سوي او وایي چې جنگ بسته. په افغانستان کې په وروستیو ولسو کلونو کې په بیساري ډول زیات انسانان ووژل سول، زخمیان سول، کورنۍ وسوځیدل او خپل مینو تیښتې ته اړ سول. پر خورا زیاتو خلکو داسې زیاتی او ظلم سوی چې شایي هیرول یې ممکن نه وي. خو د سولې لپاره له وروستیو ولسي حرکتونو څرګندیږي چې له جګړې ستړي سوي خلک تیار دي چې پر خپل ویر سترګې پټې کړي. خو آیا سوله ممکنه ده؟ په دې اړه د افغانستان د سیاسي حالاتو څارونکي او ډیپلوماتان ضد او نقیض نظرونه لري. یو شمېر څارونکي وایي سره لدی چې افغانان سولې ته تږي دي، خو په حقیقي ډول د سولې تر ټینګېدو ډېره لار پاتې ده. د سیاسي چارو کتونکي غلام سخی ایشانی فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي د دې وړاندوینه ګرانه ده چې راتلونکي ګامونه به څه وي، خو ښه خبره دا ده چې په اختر کې د اوربند ټینګېدو سره اول ګام واخیستل سو. له هغه عکسونو او ویډیوګانو چې پر انټرنیټ خپاره سوي داسې معلومیږي چې دواړو خواوو ته په ټیټه کچه جنگیالي له جګړې ستړي دي. د کوچني اختر په ورځو کې ډیرو هغو طالبانو چې د اوربند مخې شهرونو ته تللي وو او هغو عسکرو او پولیسو چې له رسنیو سره خبرې کړې دي د اعلان شوي اوربند د تمدید هیله کړې ده. د بیلګې په ډول د طالبانو یو قومندان بابا د اختر په دوهمه ورځ په ننګرهار کې د فرانسې د خبري اژانس خبريال ته ویلي: موږ اوربند ډیر شمرات کړ، هر یو وګړی له جګړې سره سوي، که موږ مشران راته ووایي دا اوربند به تر ابده ټینګ وساتو. خو یو شمېر څارونکي په دې نظر دي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د ټیټ رتبه طالبانو ترمنځ د لنډ جوړجاړي د طالبانو رهبری ته دا اندیښنه پیدا کړي چې شایي ډیر وسوال د سولې د خوند تر اخیستلو بیرته جبهې ته ولاړ نسي. د واشنگتن په وډرو ولسن تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسیا د حالاتو څارونکي مایکل کوګلمن فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي د اوربند دوام به د طالبانو جنگیالو ته دا څرګنده کړي وای چې سوله تر جګړې ښه ده. کوګلمن ویلي سره لدی چې د طالبانو له لوري اوربند نه دی تمدید شوی او د حقيقي سولې د ټینګښت امکان کمزورې دی، خو د اختر په ورځو کې له دواړو خواوو د اوربند ټینګېدل څرګنده کړ چې لشتر لږه د سولې ټینګښت په امکاناتو کې ګڼلای شو. د افغانستان د څیړونکو شبکې مشر کیت کلارک فرانس پرست ویلي چې طالبانو کدی ته کتلې وی چې په شهرونو کې هم د دوی په شان مسلمانان اوسي، هغوی هم انسانان دي، د شهرونو خلک هم د کلیو د خلکو په شان اختر کوي، هغه سی روژنې سي شای ورته ګرانه به وي چې پر هغو خلکو بیا ډزې وکړي او وي وژني. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کوچنی اختر په پای کې لخپل لوري اعلان شوی اوربند تمدید کړ، خو طالبان وویل چې د اوربند د ټینګولو سره علاقه نه لري او د افغانستان له حکومت سره د سولې په مذاکرو کې د ګډون پاړه رپورټونه یې رد کړل. فرانس پرسوای د دوشنبه پورز د طالبانو د حملو ل بیا پیل سره د افغانانو د خوشحالي لنګ شبي پای ته رسیدي. له هغه راهیسې د افغانستان له بیلا بیلو ولایتونو د وسوالو حملو او چاودنو خبرونه خبر سویدیم. پا واشنگتن که دو درو ولسن پا تحقیقاتی مرکز که سارون که مایکل کوگلمن وای یوازنه لار چی جمهور رئیس اشرف غنی تورپاته ده داده چی ده سولی تنگولو لپاره حسی جاری وساتی. زکه ده کوگلمن پا وینا جگره لپوزی لاری حل نلری او نگتل کیجه. او غنی سشایی چی ده ده جگره ده پایتر سولو لپاره یو دول نه یو دول خاتمه ده مذاکره لاری پیدا کری. یو غربی دیپلومات چې هویت یې پټ ساتل سوی فرانس پرس ته ویلي چې د کوچني اختر په ورځو کې د اوربان اعلان څرګندوي چې که ټول هغه مسایل چې د سولې لپاره ضروري دي مراعات او ښه ځای پر ځای سي د خبرو او ډیالوګ موقع پیدا کیدلی سي.
مننه چې تر دې دمو ازادي راډیو ته غوږ نیولی وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. ملالۍ بشیر سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د غزنی ولایت سیمیز چارواکی وایي د دغه ولایت په اندړو ولسوالۍ کې طالبانو هغه سرتیری بیرته خوشې کړی چې د اختر په درېیمه ورځ یې نیولی وو. د سعودي عربستان د ملي امنیت سلاکار وایي په افغانستان کې د ناروا جګړې او وینو تویدو د مخنیوي په خاطر د افغان حکومت هڅې د ټول اسلامي امت د ښېګړې لپاره نه هېرېدونکې قرباني ده. ټاکل سوی چې سبا چهارشنبه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د اوبه د تلپاتې پرمختګ لپاره په نوم کنفرانس جوړ سي. او د پناه غوښتونکو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یو ان ایچ سی آر وایي په 2018 کال کې شاوخوا 9.8 میلیونه کسان له جګړې تاوتریخوالي او ځپنې له کبله بې ځایه سوي دي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې www.azadiradio.com او فیسبوک کې لوستلی شئ. د فیسبوک ادرس مو د facebook.com/azadiradio. اوس هم واصل وسال او د سپورت نړۍ خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره
دا هم سو سپورتي خبرونه. د افغانستان د کیوکیشن کراټې لوبډلې د آسیا د کیوکیشن کراټې په آزادو سیالیو کې دریم مقام خپل کړ. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف فهمان نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغو سیالیو کې افغان لوبغاړو د سرو زرو، سپینو زرو یو یو او د برونزو 15 مډالونه د افغانستان په نوم کړل. د ښاغلي فهمان د معلوماتو له مخې د آسیا د کیوکیشن کراټې په آزادو سیالیو کې و افغان لوبغاړو په مختلفو وزني کټګوریو کې ګډون کړی و. د په خبره دغه سیالۍ د روان کال د جون له 15 تر 18 نیټې پورې د قزاقستان په استانی ښار کې ترسره شوې چې قزاقستان په کلومړی، ایران دوهم او افغانستان درېیم مقام خپل کړ. د ویسټ انډیز او سریلانکا ترمنځ د درې ټیسټ سیالیو دوهم لوبه بې نتیجې پای ته ورسېده. د کرکټ نړیوالې شورا د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې په دغه لوبه کې سریلانکا په لومړۍ پاڼۍ کې 253 او په دوهمه پاڼۍ کې 322 منډې جوړې کړې چې د لومړۍ پاڼۍ په ځواب کې ویسټ انډیز لوبډلې 300 منډې جوړې کړې، خو په دوهمه پاڼۍ کې د 500 وکټو په زیان 120 منډې جوړې کړې وې چې د لوبې لپاره ټاکلی وخت پای ته ورسېده او لوبه بې نتیجې پای ته ورسېده. د دغو سیالیو په لومړۍ لوبه کې ویسټ انډیز سریلانکا ته د 226 منډو په توپیر ماته ورکړې وه. ټاکل شوې د ویسټ انډیز په کوربتوب د دې سیالیو درېیمه لوبه د جون له 23 نه تر 28 نیټې پورې په بریج ټاون کې وشي. او په روسیه کې د فوټبال نړیوال جام سیالیو په لړ کې 13 شپه سویډن جنوبي کوریا ته، بلجیم پانامې ته او انګلستان تونس ته ماتې ورکړه. په لومړۍ لوبه کې سویډن د جنوبي کوریا په وړاندې 1-0 پر وړاندې بریا ته ورسېد. په دوهمه لوبه کې بیا بلجیم پانامې ته 3-0 پر وړاندې ماتې ورکړه او درېیمه لوبه انګلستان له تونس نه 2-1 پر وړاندې وګټله. ټاکل شوې د نن شپې په درېو نورو لوبو کې کولمبیا د جاپان، پولند د سینیګال او روسیا د مصر پر وړاندې د لوبې ډګر ته لاړ شي. د ورزشي خبرونو پای.
ورزشي خبرونه مو واوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه لوستلی شئ. د کندوز د ولایتي شورا غړي او خلک په دغه ولایت کې د جنایي جرمونو د کچې د لوړېدو له امله شکایت کوي. دوی وایي دولتي چارواکي د امنیت د ټینګښت لپاره سمې پاملرنې نه کوي. د دوی په وینا په دې وروستیو کې د دې ولایت په مرکز کې هدفي وژنې، ترور او د جنایي جرمونو کچه لوړه شوې ده، خو امنیتي چارواکي وایي تر خپلې وسې هڅه کوي څو امنیت ټینګ کړي. اجمل آریان په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې ورپسې به دوه اونیز پروګرامونه هم تاسو ته خبر شي.
ګڼ شمېر خلک شکایت کوي چې په دې ورستو کې د کندز ښار کې هدفي وژنو، وسلوالو غلاو، ترور او بېلابېلو جنایي جرمونو زور اخیستی او دغې مسلې خلک د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي دي. دوی د کندز سیمهییز چارواکي په بې پروایي تورنوي او زیاتوي چې چارواکو د خپل د دفترونو او د استوګنځایونو شاوخوا یې په کانکریټي دیوالونو استحکام کړي دي، خو د خلکو خوندیتوب ته هیڅ توجه نه لري. د دغه ولایت یو تن اوسیدونکي عبدالحکیم حساس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کسایی که بیکار هستند دست به جرایم جنایی میزنند. ما از دولت و مسئولینی که
هغه شمیر خلک او ځوانان چې وزګار دي پر جنایي جرمونو لاس پوری کوي او موږ له اړوند چارواکو غواړو چې د دغو کوڅه ډبو او خپل سر وسلوالو مخه ونیسي تر څو خلک په آرامه فضا کې ژوند وکړي. په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا غړی امرالدین ولی هم د خلکو د خبرو په منلو سره وایي تر څو چې د ستاینې او د سزا ورکولو اصل په پوځي او ملکي ارګانونو کې پلی نه شي نو د چارواکو تبدیلول او ګمرل کومه ګټه نه رسوي.
امنترین نقطه شاد سرباز پولیس ترور بشه و اصلش برده بشه.
تر اوسه چارواکي نه دي توانیدلي چې په کندز کې امنیت تامین کړي، ځکه په دننه ښار کې پولیس ترور کیږي او وسله ورڅخه وړل کیږي. خو زه وایم چې د چارواکو په لرې کولو او ګمرلو سره امنیت نشي راتللی. باید له اړوند چارواکو څخه پوښتنې او پلټنې وشي چې ولې دوی د امنیت تامینولو په برخه کې پاتې راغلی دي. بلخوا د کندز د امنیه قمندانۍ له جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیر ویسدین تلاش بیا وایي چې د تیر کال په پرتله په روان کال کې په دې ولایت کې د جنایي جرمونو کچه راټیټه شوې ده او دوی په دې وروستۍ یو میاشت کې څه باندې 40 تنه د بېلابېلو جرمونو په تور په دغه ولایت کې نیولي دي.
گرافی جرایم در سطح ولایت کندز نظر به سال 1396 خصوصا برج حمل بس
د تیر کال په توپیر سش کال د جنایي جرمونو په گراف کې کمواله راغلی او موږ په دې ورسته یو میاشت کې څه باندې 40 تنه د بیلابیلو جنایي جرمونو، قتلونو او وسلوالو غلاو په تور نیولی او اړوند ارګانونو ته مسپارلې دي. خلک او د کندز د ولایتي شورا غړي په دې ولایت کې د هدفي وژنو، وسلوالو غلاو او د جنایي جرمونو عمده لامل د خپل سر وسلوالو شتون یادوي او له مرکزي حکومت غواړي چې د دغې ډلې د خلاصلا کولو په اړه کوټلي ګامونه پورته کړي تر څو خلک د هغوی له شر څخه خلاصون پیدا کړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
نیما نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانه خل خبرې کوي ژوند د تېرېدو
اتلس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
خو که تاسې ووایئ چې دا به ولاړه سي هلته به یو خوښ کې وبي ما ول د هغه داغونه زما په زړه پاتې ده زه هغه ښځه نه یم.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکي فرشته غني سلام نمیو منی ز همایون هیوادیم د نیمه نړۍ په نننۍ خبرونه کې چې جوړونکې فرشته غنی ده په کابل کې د قدرت ځان یا د خزو ځواک په نوم د یو نندارتون د جوړېدو په اړه غږیږو. که څه هم نن سبا په افغاني بازارونو کې ماشینی صنایع ډېر شوي خو بیا هم لاسي صنایعو خپل ارزښت ساتلی او ګڼ مینهوال لري. د همدغو سوداګرو خزو د کار پراختیا او پاتېری محصولاتو ته د بازار موندنې لپاره کله ناکله بېلابېل نندارتونونه جوړېږي. دا ځل هم د افغانستان د نندارتونونو د مرکز لخوا په لومړي ځل د قدرت ځان یا د ښځو ځواک په نوم څلور ورځنی نندارتون په کابل کې پرانستل شو.
ما د یو مرشدی موږ دلته کالی لرو خمکې غاړې دي او
دلته ډېر توکي قیمت دی لکه څنګه چې موږ وینو.
هر نندارتون چې جوړیږي په ماغه ورځ باندې سبا ته شي
دا د ډول نندارتونونو جوړېدل به څومره اغېزمن تمام شي؟ آیا د نندارتونونو په جوړېدو سره به د افغان ښځینه سوداګرو محصولاتو ته بازار موندنه وشي؟ نړیوالو بازارونو ته د افغان ښځینه سوداګرو د محصولاتو د معرفي لپاره باید څه ترسره شي؟ د قدرت ځان یا د ښځو ځواک نندارتون له نورو پخوانیو نندارتونونو سره څه توپیر لري؟ په همدې اړه زما همکارې فرشتې غني یو رپورټ چمتو کړی چې په دې رپورټ کې د قدرت ځان یا د ښځو د ځواک په نندارتون کې ګډون کوونکو ښځینه سوداګرو د دغه نندارتون د جوړونکو ملاتړ کوونکو او د حکومت د اجرایي رئیس او د خلکو نظرونه شامل دي.
له پیړیو راهیسې افغاني میرمنې په کلیوالو سیمو کې لاسي صنایع او نور محصولات تولیدوي چې د دوی د عاید یوه سرچینه ده. که یوه ډله ښځې لاسي صنایع د ښایست لپاره کاروي ځینو نورو ورته کار ویلی او له دې لارې د ژوند ورځنۍ اړتیاوې پوره کوي. په کابل کې د لومړي ځل لپاره د قدرت ځان یا د ښځو ځواک په نوم د لاسي صنایعو داسې نندارتون جوړ شو چې د افغانستان د 5 زونونو څخه متشبثو ښځو پکې خپل تولیدات ننداری ته کې خودل. دوی چې شمیر یې شاوخوا 210 تنو ته رسیده، په څه باندې 130 شغور پو کې په لاس ګنډل شوی افغاني جامې، خامکی غاړي، یو شمیر افغاني غالۍ، کرنیز او خوراکي توکي، سپین زر، وچې میوې او داسې نور محصولات ننداری ته وړاندې کړي وو. لډلې یو هم له کندهار راغلی ماریا و چې له ځان سره یې د ښځو لپاره په چرمو جوړ شوی افغاني ګنډونه او خامکی غاړي راوړي وي.
دلته کالي لرو، همدارنګه خامکی غاړي دي او موږ نوي نوي ډیزاینونه او داسې موږ کولای شو چې تاسو موږ ته اوډر هم راکړئ، موږ په اوډر هم کولای شو تاسو ته کالي راوستو. هر ولایت کې چې یاست او دغه کالي وده شي، دا اوس هم یو څه موږ خرڅ کړي دي. نو ګورو نن قیمتونه ښه دي چې مثلا موږ یو صدري چې دغه موږ په یو نیم زر کوچ چې کچیر موږ ته یو څوک وایي چې دا راقیمت راکشته کې موږ هغه سره مرسته هم کولای شو، تخفیف هم ورسره کولای شو.
دا قدرت ځان یا د خزو د زواک په نوم دغه نندارتون د څلور ورځو لپاره د افغانستان د نندارتونونو په مرکز کې پرانستل شوی وو. په همدې نندارتون کې د حکاکۍ هنر په واسطه جوړ شوي انځورونه هم لیدل کېدل. په خوا کلونو کې د حکاکۍ هنر په هغو سیمو کې ډیره وده کړې وه چې د نښترو طبیعي ځنګلونه پکې موجود وو، او خلکو به د کورونو په جوړولو کې په لرګینو کړکیو او دروازو ډول ډول حکاکۍ کوله. خو دا چې یوې ځوان نجلۍ په کنده هر کې څنګه حکاکی هنر سره مینه پیدا شوه، دغه نندارتون تر اغلی نازیلا رحمتي براته ووایي.
دا یو سومر در مخ مش په ایران کې وسیدل او سمه حالت یې زده کړل، او یو سمه هم د انټرنیټ څخه زده کړل.
خاډ انټرنیټ لاري دې زده کړی، اوس د کومه کمپنۍ جوړه کړې دا ک نور خزم در سره کار کوي څنګه؟
بله، کمپنۍ لرو چې ما سره سلور شو ذکر وکړو. د افغانستان د بخانی ولسمشرانو تصویرونه دي چې تختی څخه می جوړ کړی دي. ټول
یو تصویر څو کنده
یو تصویر په سلور زر افغانۍ، چې مثلا هغه خلک چې د لاس ور کړی دي زیاتره دغه غواړي چې دغه تصویرونه وباسې د ځان سره وباسي راایستي.
د ننګرهار، غزنی او تخار څخه بیا اکثره هغه جامع نندارې ته ایښودل شوي وي چې تر ډیره یې خلک د ورځنیو کارونو د ترسره کولو پر وخت اغوندي. په دې ډله جامو کې چپنې، کورتۍ، د ښځو لپاره اوږده کمیسونه چې څه نا څه ساده او ظریف جوړ شوي وو، او په رسمي ځایونو کې هم ترې استفاده کېدلی شي شامل وو. خو د دې جامو ځانګړنه دا وه چې خامخواب، خامکي، ګلدوزي او داسې نورو بڼو باندې جوړ شوي غاړې به پکې ټومبل شوي وي. سودابا او هدیه رحماني یې په اړه راته وایي.
د نن د ترکیم کالي راوړي دي، دسکاولونه هم راوړي دي، لاسي صنایع دسکاولونه دي او نور داسې بنګړي او شیان دي چې په لاس ګنډل شوي. دوختونه چې ډېر استفاده شوي، یو د تخار سمت شمال دوخته په پکتوزي ده، او یو د غزني د دوخته چې چکندوزي ورته وایي. دا دوختونه زیات منګه د تاسو کې کار کوي په دوه دوختو کې.
په نندارتونونو کې د ښځو یو ګیله ده چې قیمتونه چې ډیر لوړې، تاسو څنګه قیمتونه
څنګه دي؟ قیمتونه بهترینه قیمتونه دي. مثلا موږ صنایع د سیل لرو، یو ټیکرای کوم په ګندلای می هغه موږ په 350 روپیه خرڅو، کې حساب کو دی هغه ټیکري ټیکای او دوختې هغه موږ د قیمتونه مناسب قیمتونه ورته ایښې دي. ډیر زیات موږ قیمته نه غو.
ما نوم هدیه رحمانی دی او د ننګرهار ولایت څخه راغلی یو. د نمایشګاه کې مشترک کړی دی او زمونږ ټول کار چې دی لاسي صنایع دی. موږ سره فعلاً زمونږ په شرکت کې 500 نفره میرمنې کار کوي چې نرخ دو کار ته ګورو کنه. د دې کار چې دی څلور طرفه جوړ شوی دی، نو په دې خاطر ډیر قیمت دی او دا چې دی ډیر په سختۍ ګنډل کیږي.
لکه څنګه چې هرات ولایت کې له وروستۍ یوې لسیزې را په دې خوا د شاتو تولید او پروسس ځانګړی شهرت پیدا کړی، د دغه ولایت خزینه سوداګرو کابل ته هم د دغه شاتو خواږه راوړي وو. غنچه ګل کریمی د شاتو د یو شرکت مشره په همدې اړه راته وایي.
20 صندوق زنبور دارم که حدود 8 سال کار خور پیش میبرم.
از دې شاتو مچیو شل صندوقونه لرم. تیر کال مول څوار لس صندوقونه څخه 80 کیلو شات تر لاسه کړل. په لومړی کې موږ 15 لس خزو ته د سی آر اس مو سیل خوا د شاتو مچي و ویشل شوې، چې لاغه ډالې یوازې ما د کار ته مخ کړه او د دې اته کال کې چې د کار کوم. زموږ په کورنۍ کې څوک د شاتو مچیو په ساتلو نه پوهیږي. یوازې خوان مې د محصولاتو او د الټیا وال توکو په انتقال کې را سره مرسته کوي.
فقط شوهر مې کې زمي همرو نقل با مې همکار است.
دغه نن درتون ملاتړ کوونکې ادارې وای دغه نندارتون وکولای شو د بیلابیلو سیمو د شرکتونو ترمنځ ملګرتیا او مشارکت ته لار هوار کړي. د پروموټ پروژې هم له دغه نندارتون څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د پروموټ د اقتصادي پروژو په برخه کې د خصوصي سکتور د انکشافي برخې یوې غړي سهار معصوم وویل چې دوی تر دې مخکې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم ورته نندارتونونه جوړ کړي دي.
موږ د افغانستان د نندارتونونو د ملي مرکز په مرسته دغه نندارتون جوړ کړ. تر دې مخکې مو هم په ولایتونو کې له 130 زیاتو میرمنو سره په وړیا توګه مرسته کړې ده او دغه ډول نندارتونونه مو ورته جوړ کړي دي. دلته هم له 200 زیاتې میرمنې وې چې د لارې کرایې څخه رانیولې د محصولاتو په انتقال کې مو هم ورسره مرسته وکړه او هغو ښځینه سوداګرو چې اقتصاد یې ښه نه و د هغوی د استوګنې لپاره مو هم د ځای په پیدا کولو کې ورسره مرسته
دغه نندارتون ته د عامو خلکو ترڅنګ د ولسي جرګې غړي او د حکومت لوړ پوړي چارواکي هم راغلي وو. د ولسي جرګې غړي ملا ترخیل محمدي کوچی هم د دې نندارتون په جوړېدو خوښي وښوده او وی ویل چې دای د ښځو د دا ډول اقتصادي فعالیتونو څخه ملاتړ کوي.
په دې تولیداتو کې زنانه او مردانه و ته ټولو ته اړتیا لري. په کومو شرکتونو کې چې دا تولیدات کیږي د زنانه په بخش کې زنانه کولای شي خپل هم وطنانو ته خپل فامیلونو ته خدمت وکړي.
دا نندارتون په داسې حال کې جوړ شو چې افغان حکومت د نندارتون د پرانیستنې په لومړۍ ورځ د صادراتو ملي ستراتیژي پرانیسته. دغه ستراتیژي په پرانیست غونډه کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د اقتصادي ودې په برخه کې د ښځو پر وړاندې هم ټینګار وکړ.
از سنگیری زنان و جامعه مدنی در تدوین
دغه ستراتیژي په تدوین کې د خزو مدني ټولنې پر وړاندې خوشاله يم. خزه چې په اقتصاد کې خاغز لري باید د صحنه مخې تراشي او په دې ترتیب سره د افغانستان د نیم نفوس نه د زیاتو خلکو ګټې په ښه او غوره طریقه تضمینيږي.
راځي اوس به وورو چې عام خلک د قدرت زن یا د ښځو د ځواک د دغه څلور ورځني نندارتون د جوړېدو په اړه څه نظرونه لري.
ولولا جلانځیم د کابل اوسېدونکي یم. دلته ډېر توکي قیمت دی لکه څنګه چې موږ وینو. فکر نه کوم چې دوی دونم نو په غو باندې پیسې مصرف کړي لکه دونه چې دوی یې خرڅوي. زه یو چا راوستم نو ما ورته وویل چې فکر نه کوم نندارتون کې چې پیدا کړو ځکه چې نندارتون کې همیشه قیمتونه لوړ وي.
حکمت الله هم د کندهار اوسېدونکي یم. دا ډېره ګټه کوي ځکه چې دلته سره په یو ځای کې سره مشکک سره یو ځای سره کلتور رواج ټول عنعنات ملمیر او ګټه هم افغاني شته رسېږي.
لایوی خواکه پلاس جوړ شوی صنایع د ماشینی توکو په پرتله تر ډیره دوام کوي. لا بل خو د افغانانو ترڅنګ بهرنی مینوال هم لري. خو پښتنه داده چې نړیوالو بازارونو ته د افغان خزو پلاس جوړ شوی توکي څنګه استول کیدی شي. د افغان صنایعو د نړیوال کولو لپاره باید څه وشي او د قدرت زن یا د خزو ځواک په نوم د جوړ شوی نندارتون ځانګړتیا څه وه. زموږ همکاري فرشتې غنی په همدې اړه د افغانستان د نندارتونونو د مرکز له مشر عزیز الله بارکزی سره مرکه کړې ده.
ډیره زیاته مننه چې موږ سمو وخت راکړ. په لومړي سر کې د قدرت زن یا د ښځو د ځواک په نوم د دغه نندارتون د ارزښت په اړه راته وایي او تر څنګ یې دا چې د دغه نندارتون ځانګړتیا په څه کې ده.
د افغانستان نندارتون مرکز فقط د نندارتونونو لپاره جوړ شوی. ما غوښتنه دولت نه ده هغه مقامان چې په دغه عقل باندې دوی کار کوي دوی باید چې ستاندارد کار وکړي معیاري کار وکړي. تقریبا 80% موږ او تاسو د نور هیوادونو دلته واردات لرو. متاسفانه چې دغه په مونږ کې شته خو دا لابي نه کیږي. باید دا لابي شي او دا مطرح شي. څه وخت مطرح کیږي چې استاندارد او معیاري نندارتون نه ترسره
شي. څومره سوداګر دلته ګډون کړی دی او څومره غرفې ښودل شوي دي؟
یو 110 غرفې دي او تقریبا 210 ښځې دلته راغلي چې ټول تجارت پیشه دي او د جلال آباد نه ننګرهار نه قندار نه مزار نه غزنی نه دلته راغلي.
فکر کوي چې دا به څومره عملي شي؟
خو زمونږ او تاسو اوس هم کار ته ضرورت لري، حمایت ته ضرورت لري. دا باید چې ښه بسته بندي شي، ښه حمایت شي او ښه سور شي. هغې نه بعد موږ کولی شو دا لابي نور هېوادو ته.
که چېرې ته هم ووایي چې ولې د دې نندارتون تو نوم قدرت زن یا د ښځو ځواک کې خودل شو؟
ډیره مننه. تقریبا څو میاشتې موږ په دې باندې کار وکړو، زحمت مو ایستو چې څنګه کولای شو چې د ښځې د ځواک لمړنۍ نندارتون دس یو نوم مرتور کو چې دا په اول ځل کې په ټول نړۍ کې باچ مشهور شي
په پای کې کچری وای اکثر افغاني سوداګری خپل توکو ته د بازار موندنې لپاره شکایت کوي د دوی ته غستون چې بس تاسو په اند کل حل شي
ما په نظر باندې دا دولت کار دی چې دولت کله چې یو چاته وعده ورکړي باید چې هغه باندې عمل وکړي او زه ته دوم چې دا کار تر اوسه پرې نه ده شوی هر نن درته چې جوړیږي په ما غوړز باندې سبا ته شي نه
یو شمیر افغانی سوداګری په دې اندي چې په افغانستان کې یوازې د نندارتونونو په پرانیستلو سره افغانی محصولات او سوداګری وده نشي کولای نو ځکه اړتیا ده چې افغان حکومت د دوی د محصولاتو د بازار موندنې په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي او د خرڅلو لپاره یې دایمي زمینه مساعده کړي تر څو لاسي صنایع نه یوازې په افغانستان کې بلکې په نړیوالو بازارونو کې هم پیرودونکي ولري د نیمې نړۍ خبرونه هم دلته پاتې رسیږي تر بیا مو عمل شه
اچار اچار اچار
د تشه اچار
د ګوري اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خواږو اوریدونکو سلام اختر مو مبارک او نیکمرغه شه لګیډو سره پام کوي زکه چې تازه لروژې راغلی یي اسینه چې پلوې لاسې تر چاړو ورولی که خوری هم نو په اندازه یې وخوری اسینه چې میوې او کلچې وویني او پیریان مو ورته ونیسي د خپرونې په پیل کې مو له مسؤول صاحب سره مرکه درته کړې ده
مسئول صاحب لمړی خو دې کوچنی نیکمرغه اختر مبارکي درته وایم او بیا دا پوښتنه کوم چې سګنای اختر له تیرو اخترونو سره څه توپیر لري
زه هم خپل وار سره تا او ټولو هیوادوالو ته د نیکمرغه کوچنی اختر مبارکي وایم خدای دې د ټولو اختر په خوشحالۍ تیر کړي دا چې سګنای اختر به له تیرو اخترونو سره څه توپیر ولري په ځواب کې باید ووایم چې ډیر توپیر به ولري
مثلا څه توپیر
مثلا خلک به خوشحاله وي
څه ته به خوشحاله وي
خپلو جامو ته کیک او کلچو ته
کا مسئول صاحب د تا اختر له نورو سره به څه توپیر ولري
توپیر یې دا دی چې ما ته ډیر خلک راځي وزیران وکیلان معینان والیان قاضیان رئیسان او اخوا دیخوا نور ډیر خلک
نور څوک درته راځي
د ډیرو زړه غواړي خو زه یوازې څو تنو ته اجازه ورکوم ځکه چې د هر یو فرمایش اورېدل ډیر وخت غواړي
ښه مسئول صاحب کله دغو خبرو تیر شو او دې ته راشو چې په تیر کال کې مو د هیواد او خلکو لپاره څه کړي دي نو ځواب مو څه وي
ځواب مو دا دی چې ډیر کارونه مو کړي دي هیواد مو د ترقۍ په لار خوځولی دی د کابل سیند مو له کثافاتو پاک کړ هغه خو به دې لیدلی وي
لیدلی مې دی خو ګمان کوم چې اصلي کثافاتو ته اوس ورسېدلی یی
په مطلب مو پوه نه شوم
مطلب مې دا دی چې ایله اوس اصلي کثافات را ووتل
د تلویزیون د غره کورونه مو هم رنګ کړل لارګ نه چې ور وګورې زړه دې پرې خشي
کورونه یې رنګ شول خو به نه لري تشناب نه لري سرک نه لري ښکته کېدل او ختل یې داسې دي لکه سړی چې د کوم غره څوکه فتحه کوي
دونر نه حاضرېږي چې دغه کارونه وکړي په کومه موسسه رنګ پاتې شوی و نو بیا یې وویل چې دغه د سفارتونو مخامخ د غره کورونه به رنګ کړو چې له اقل خو د نظر لګېدلو پر وخت د بهرنیانو طبیعت خراب نه شي
نو هر څه چې دونر ته پرېږدو موږ د څه لپاره یو
موږ د مصرف لپاره یو ښایي د موږ قسمت به همداسې وي چې نور یې وګټي او موږ یې وسټو
د اداري فساد په برخه کې مو هم وعده کړې وه چې صفر ته به یې رسوو خو اداري فساد هر کال سل نمرې له آفرین او شابا سره اخلي په دې هکله څه وایي
څو ځله مو د اداري فساد د غټو دوسیو ګردونه وسنډل خو نړۍ توجه ونه کړه لا چې ځینو خو یې وویل چې د دوسیو په ګردونو مو د موږ سپږمې ګرجنې کړې نو پوه شو چې د دوسیو ګردونو سنډل بلا بوټی بیرته مو پر ځای کېښودې او بیا مو هیڅ لاس ورنه وړ
نو هغه وعدې مو ولې کولې
هغه وخت موږ نه پوهېدو چې د اداري فساد د دوسیو ګردونه به دومره حساسیت پارونکي وي
د زراعت او باغدارۍ د پرمختګ مو هم ویلي وو هغه څنګه شو
د موږ له تالو نه پوره بارانونه واورې ونه شول بیا مو خلکو ته وویل چې د استسقال منځونه وکړي هغه هم چا ونه منله. سره له دې چې موږ ډېرې شپې دغه کار وکړ، نو چې اوبه نه وي زراعت او مالداري سور نه نیسي.
د قانونو د را ایستلو مو هم ویلي وو، هغه څنګه شول؟
د ځمکې د سر قانونه خو ټول یا وویستل شول او یا هم ایستل کېږي. د هغو خبره خو حل ده، پاتې شول مځکې لاندې قانونه چې هغه موږ ته نه دي معلوم، او که معلوم وای نو وختي به مو فاتحه اخیستې وه.
مسئول صاحب، خلکو ته مو د کار پیدا کولو هم ویلي وو.
هو ویلي مو، او اوس هم وایو او سبا ته به هم وایو. خدا یوه خبره ده چې کار نشته،
خو حکومت باید کارونه ورته پیدا کړي.
چیرته پیدا کړي؟ زه ته ووایه.
زه څه پوهیږم، تاسو ته به معلوم وي چې حکومت مو په لاس کې دی.
موږ ته چې معلوم وای نو تاسو ته مو هم درښودل، خلکو ته مو هم ورښودل.
نو بیا مو وعدې وعدې کولې؟
وعده کول اسانه کار دی، ته وایه چې دغومره مو هم نه وای کړي. اعلان
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 شنا سیما
گواراوبا
عمومی تشنبونه
لویا کثافت دنی
د ورکتا کې دو پریمانه لاري
د ملاریا غوماشو مجهز رستوران
عجله وکړی
او وخت مزای کوي.
څلیر ویش ساته
د سیلانیانو او ضرورتمندانو لپاره
فری او مفت
د کابل سین
د کابل د ښار ټوله برخه
د هر چا لپاره او د هر چا په خدمت کې
ورکوس شي دمه جوړ کړی او خوند واخلی
د خاروالی مفت سوغات.
هله ورکوس شي
سګانی اختر کې د کاندیدانو دسترخوانونه خړک دي. کله پندیکس خنه ویریږي نو ځان ور ورسوي او د روژې ارمان پرې وباسي. دی و کاندید کړه به موږ بوزو.
زویه د اختر میوې دې ډېر زیاتې راوړې، ټوله پاتې کېږي او خرابېږي.
وچه خو لا بیا هم خیر، دغه تازه خو نیمه هم نه پاتې کېږي، ټوله بیا قیمتي قیمتي هم راوړې ده.
مورې کاندید یم، سادي سړی نه یم، طرفداران او کمپاینران مې راځي چې دغه میوې وویني او وخوري نو یې لا به یې باور راشي چې د کاندید کره تللی دی.
زویه نور څه ته یې نه یم خفه، زړه مې هغه دانۍ ګڼو ته چیندی چې یو دې وړې او دغه د اختر میوه دې پرې واخیسته.
زه یې هم له هر څه خلاصه کړم، په ناس مړه نه و او ده ځان راته کاندید که. زه خو وایم چې څوک به رایم ورنه کړي او د ټول عمر لپاره به غریب هم شو.
او ښځې دغه اوس چې هر څوک راته وایي کاندید صاحب، دا وړه خبره ده. په خیال کې د کوم وخت راتله چې د کاندید ښځه به شي؟ همدا اوس چې په ځمکه ځم لکه ځمکه مې چې له پښو لاندې روانه وي دغومره افتخار کوم.
زویه ته خو د وکالت په نشه کې، خو موږ دواړه به د پولی تک ته کښېنوې، اوس هم ساري وخت دی ترې تېر سه.
مورې زه پوهیږم چې د تاسې دواړو چورت ګڼو ته خراب دی، خو که کامیاب شوم د دې سل چنده به په دوبۍ کې درته واخلم، خپله به مو بوزم، خوښې به یې کوئ او وا به یې اخلئ.
ته خو دغه خیال پلوونه وه نو
دغه دی ماسپښین شو او هیڅ څوک هم رانغله.
څوک دې په بلا هم نه وهي، تاسې ځان ته خوشحاله یې.
څه دې ویل؟
نه ما ویل کمپیوټر ناغ در سره ګرځئ، له ځانه لستونه پکې نیسې، د رښتیا په ځای کې به خدای که لاس کسم ووینې.
اوس پکې درېدلی یو چې هر څه وي وي بنو. خوب راغی، ویده کېږم، که څوک راغله بیا ما راویښ کړی.
ښه پورته شه، ماښام دی، د مازدیګر لمونځ خو دې قضا که چې د ماښام قضا نه کې.
اختر مبارکۍ ته څوک نه وو راغلي؟
نه، پخوا به هغه نږدې خپلوان راتلل، نن هغوی هم رانغلل.
زویه هسې ځان ته خوشحاله یې.
مورې د وکالت خوند یې نه دی لیدلی نو.
تا څه لیدلی وزوی؟
زه چې دا نور وکیلان ګورم نو وایم چې دا سر مې پیلاړم شي لا کمه ده.
خدای دې نه کوي، بسم الله دې وي.
زه لاړ شه او داسې وکړه چې لمونځ قضا کیږي.
وزویا ولاسه د خپلوانو کړه چې بیا به خپه وي.
مورې پرون خو څوک را نغلل، نن حتمان ډیر کسان راځي، نشم تلای.
ورشه هغه مې ویډیو ګوره چې مړاوي او خرابې شوي نوي چې بدلې کو.
سما ده، زه همالته د میلمنو په کوټه کې یم.
زویا راغلې؟
اوه دا دې یوه بجه شوه، خو هیڅوک هم را نغله.
څوک نه راځي؟ هغه تازه میوې به دې کوم دکان ته ورکړې وای چې خرابې نه شي.
شاید پس له ماسپښینه راشي.
د اختر دریم ورځ هم دغه ده تیره شوه، نه دې کوم طرفدار راغی او نه دې هم کوم د کمپاین والا. ټولې تازه میوې دې هم خرابې شوې. کاندید صاحب
اوس دا میوه څنګه کو؟
د طرفدارانو کاری ورولېږه که دا سترګې ونیسي.
په ما یې هغه اختر خراب کړو د دروغجن زامن.
اختر دې په موږ هم خراب کړ، دا لا ښه وو چې هغه د ما پلار او مور خو راغلل.
هغه به څه کوم، دواړو په تذکیرو سټیکرونه نه دي لګولي.
پراونه ننګیر نشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، ستاره امینی، حیا اوریاخیل، حسین حکمت او زهیلا زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.